پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 23 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د ویشنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د تاوان په توګه او نیمایي نورې به افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلی دی چې دا د امریکا د اخلاقو او بشر پالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو د حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو کسانو او همداراز د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم دا مرسته د وژل شویو کسانو، کورنیو، معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشته ده یوه عادي مانور نه ښکاري. او په متحده عرب اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو د حکومت رسمي غبرګون راخلو. امریکا، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د هم د طالبانو غبرګون
اسلامی امارات د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
په ساينس کې د ښځو د ګډون په ورځ د نجونو زده کوونکو کوچنۍ اندېښنې په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د کړکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو. ستاسو غږ هم په دې خپرونه کې راخلو. او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن بیګانۍ پریکړه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې په دوو برخو د ویشلو وروسته د بشري حقونو د څار ډله وایي افغانانو ته باید د طالبانو د ظلمونو سزا ورنکړل شي. د بایدن حکومت هغه فرمان لاسلیک کړی چې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې په بشري مرستو او همدومره نورې د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو د کورنیو ته دا پیسې ځکه ځانګړې شوې چې دوی وایي د القاعده مشر اسامه بن لادن ته طالبانو پناه ورکړې وه او هغه مهال یې امریکا ته ونه سپار. په دې اړه د امریکا دریځ هم په دوو برخو ویشل دی. هلته ځینې سیاستوال او ځینې د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې خلاف دي، خو چارواکي بیا ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا کار د افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللې ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ لیکلي، د افغانستان ناورین نړیواله موضوع ده، خو د اوس لپاره دا موضوع د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره لاسلیک شوې ده. خو د ټولو سره سره افغانستان لپاره د بشر حقونو افغان جون او ښځو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیلی بیا په خپله ټویټر پاڼه د جمهور رئیس بایدن له دې پریکړې وروسته ولیکل، دا د افغانانو لپاره بده ورځ ده. خو طالبان سره له دې چې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان یوازې د دې موضوع په اړه ځینې حساسیت خپرونکي موضوعات خپاره کړي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لږ غبرګون ښودلو ډډه کړې. سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به لږ وروسته خپل دریځ روښانه کړي. دا موضوع د افغانستان دننه پخوانیو چارواکو هم غندلې ده. له دې ښاغلي معصوم ستانکزي لیکلي دي چې د افغانانو د وژنو او همدارنګه په افغانستان کې د روانې ورانۍ غرامت به څوک ورکړي.
د امریکا، هند، جاپان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان لخوره باید د هیڅ هیواد پر ضد کارونه خستل شي. طالبانو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان لخوره څخه هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه دی متوجه. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 25 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې، یا د تروریستي اعمالو د کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیره شپه ناوخته د فبروري په 11 نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې ځان او هیواد لپاره یې امنیت اړین بولي ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
اسلامی امارت تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد ته تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 25 نوي پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاس رایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د دې سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعده شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسأله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همداراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند در رد کړه چې ګنې د پلاوی سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا ولري او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغې زیاته کړه چې د سویس حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د دې ډلې سفر پرون پای ته ورسېده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره وکتل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرون یې خپل سفر پای ته ورسو. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته لږ شمېر ښځینه فعالانو اعتراضیه غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمېر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه. له بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې د طالبانو له پلاوي سره یې د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړل چې جزئیات یې اسمت څاروان اوروي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحې په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبرې شاملې وې. د طالبانو د حکومت لسکسیس پلاوی تیره اونۍ د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان له مخې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همداراز د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وې. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسایل شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پروانه ابراهیم خیل چې د طالبانو د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې برخه درلوده، له نږدې درې اونیو رئیس تښتول شوی و. یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی خوشی شوی او خپل کور ته ستنه شوی ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشی کېدو خبره وه او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوی. دې سرچینې همداراز ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې وه. دې سرچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څه وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب، ریانی او درې خویندو یې په تیرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دې سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تری تم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زره موندلو او یا خوشي کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لنډو خبرونو کې مو قدرمنو اوریدونکو د اوکراین د روانو جریاناتو په اړه جزئیات واوریدل. اوس اسمت څاروان د اوکراین د کړکیچ اړوند وروستیو جریاناتو ته کتنه کوي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پن جمعه د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د پنځشنبه په ورځ د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغې د روسیې له حکومت وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لیرې کړي. دې په عین حال کې خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل برتانیې ساری ښاغلي والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکېچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناټو د نورو غړیو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترینګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري.
د برتانیا او روسیې د دفاع د وزیرانو د کتنې او په دې خبرو کې د اوکراین د مسایلو په اړه د بحثونو جزئیات مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته به زما همکار مرسل ځاځی له تاسو سره وي. خدا شیبه د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو حکومت د کرنې بولګولو مالداری وزارت وی د کرنیزو محصولاتو د شپږشتم نندارتون لپاره چمتووالی روان دی. دغه وزارت په اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د یاد پسلنی نندارتون د ښه ترسره کولو لپاره له یو شمېر اړوندو ادارو سره د همغږۍ ناستې هم شوې دي. د خبر پاڼې له مخې دغه نندارتون کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې، د وطني تولیداتو د ودې، د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ، په کرنیزو چارو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ سره د بزګرانو د بلدتیا او د لاسي صنایعو د پیاوړي کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د خبر ځای په حواله، یاد نندارتون کولی شي د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړي موسسې په افغانستان کې د پانګونې لپاره راجلب کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه نندارتون هر کال په افغانستان کې د وزارت، خصوصي سکتور او یو شمېر نورو اړوندو ادارو په همغږۍ سره د پسرلي په موسم کې د درې ورځو لپاره جوړیږي چې د هیواد له ګوټ ګوټ او بهر نه ورته خلک د لیدو لپاره راځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په نږدې راتلونکي کې به له ترکی سوداګرو حکومتي چارواکو سره یو آنلاین کانفرنس ترسره کړي. د خونې په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې کڅه هم د دې کانفرنس د نیټې په اړه کرڅ نه دی ویلي، خو وړاندې لیکلي چې په دې کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو په سوداګریزو مسایلو خبرې وشي. د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ د سوداګرۍ خونی سرپرست یونس مومن د ترکیې هیواد له سفیر سره تیر ورځ په لیدنه کې د سوداګریزو یو شمېر نورو مسایلو د بحث لپاره له ترکی پلاوی د یو آنلاین کانفرنس غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله، ترکی پلاوی د دې کانفرنس د کېدو ژمنه کړې، ویلي چې دا کانفرنس به پنځګی راتلونکو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ تر سره شي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 55 پوله، یو یورو سل افغاني وابیا پوله، یو انګلیسي پاوند 14 افغاني 93 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستانی کلدار 500 افغاني.
خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه د برخه تموزه مرسل زازی هر کله کوم. پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خزو د ګډون نړیواله ورځ و. یو شمیر افغان خزو د دې ورځې په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان خزو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړي. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر ښځینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعاله دي وایي چې افغان ښځې او انجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي، چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کیهانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشتوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقي لابراتوار کمبود شتون دی. کچېرې موږ یو تحقیقي لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساینس د څانګې فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څیړنیزو امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساینس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساینس او څیړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې استادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید تللې وای، خو دا آسانه کار نه دی.
بیل محرمه بیرون تلال چی او دا امید لارم که لارم چه دیتا زمینه مساعده شی.
افغان میرمن او انجونو د نارینه و ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساینس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباټیک ټیم یوهخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یوه غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباټیک ټیم ښځینه غړو هیواد پرېښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پخوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي، خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 20 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورځپاڼې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې د اردو په دې څېړنیز راپور کې پوځي چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتې راتلو له امله د جمهور رئیس جو بایدن په ادارې انتقاد کوي. د هیل ورځپاڼې دې کړي ښاغلي بایدن د پنځشنبې په ورځ ان بی سي شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره ښه وخت نه و. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د نوې ستلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو په راپور کې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښت ډول د پوځیانو د وستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی وه او امریکا به اړه وه چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکلي چې په ژمي موسم کې د کووید 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیايي تدارکات، اکسیجن او آن ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې راغلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي، خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 اونۍ په سویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت ښه نه و ګڼلی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه نیک او هلي د دې راګرم دا خواهش دی چې د حج د درې کاله کېږي د حج پم دی موږ د حج توکو لرو غوی لرو د مسلمانان د حجونو پر فرض دي لهذا حج بم دی نو دا خبره ترې ځای ورسېږي چې د حج ولې بم دی دا باید خلاص د مسلمانانو دا غیر خلاص شي په نور باندې حجونو فرض دي چې پلان صحیح نه شو نو ازادۍ کارکوونکو دا هیله لرم چې دا اوازه ترې ځای کړم ورسېږي. وسلام باحترام.
زه جندر خان خبره کوم د خجانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي موږ سیزن کې و دغه څلور کاله کېږي چې موږ د داعش نه مهاجر شو او د موږ ډېر ځوانان په سره کاله کې په نورو ولسونو کې خواره دي. غوښتنه مو د وسانیو موسساتو نه دغه ده چې دوی وزیر تنګي ته ډېر په هغه باندې غواړي او د خلکو سره مرسته وکړي. وایي چې دوی کورونا ړنګ شوي کورونا نه لري او ډېر بدلون لري. وسلام احترام سلام علیکم.
زما محمد عباس دروځم له چوری ولسوالی سره متاس پیغام شردم اور مشکل می داغه چې موږ ټول سوالی چې خبرایتي شبکې سره کار نه یو ساده د چوری بازار کې ولاړل موږ ډیر ملي رسمي فریایو ویل سره دی هغه څه می کار نه کی نو تایلوان سره غواړی وای تاسو سم کی خاله و درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. حق دلیما د هلمند ولایت د سره په تماس کې ما دغه د پاکستان و دغه کورونی چار وزیر و خبر ته اریان تکر وړه ما چې د هلمند خپل پخ ملک پر پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانان یې ژوند ورکړي دي چاګيري اعلانسته او قبرونه لا معلوم نه دي او د پړ پرینو پر افغانستان باندې اچ چې دا نه دغه د ابرت کړی دی. په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کوي هغه بری بیا هغه په ظلمونه چې ده کړی دي نو اوس بیا هغه خپل پلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دی نه تاوانی نه د افغانستان د خاورې د ته کوم ضررسته او نه دی پر افغانستان باندې دغه تومت وایي. طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل د دولت څخه خپل د خاورې سره پر بل دولت ته مزاحمت جوړ شي. یا بریدونه وکړي. وسلام د خدای په امان.
Thank you.
ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو. اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي. خدا شي به 12:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د تاوان په توګه ورکوي او نیمایي نورې به هغو افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلي دي چې دا د امریکا د اخلاقو او بشر پالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او همداراز د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم د مرسته د وژل شویو کورنیو، معیوبانو او یتیمانو کورنیو ته ورکول کیږي. په متحده عرب اماراتو کې په لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي، پرون د درېیمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدنې لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین پر پوله نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکېچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 1 لک روسي پوځیانو میشته ده، یوه عادي مناوره نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در افتای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته وړل شول. کله بده مرغه چې څو معتادین او یو بل معتاد اور ته واچوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
دا رقم چې په جوړې ست چې په چې د هتیا نیوي خل دي په کلو معتادانې دوا هېڅ تاثیر نه پر کوي. د ډېر وخته په اختي چې بې له مرګه بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمي په نوم له یو رضاکار سره مرکه لرو چې په خپله سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله له کاره وسړل سوم.
تر ماښام پورې سه لیانیم ځل کار کوم، هماغه نه کار کوم چې د عمل پیسې مې پیدا کوم څه کوم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې جوب سوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولی او وزلی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولي او پښتنې ګروېګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخوانی زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشه یي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشه یي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تیر اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو معتاد په وهلو وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پیښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پیښې په تړاو اته نفر نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در افتای گذشته است معتادین
تو تیر اونیو که لزرنج خرد سخه معتادین را طول او در درملنی لپاره یو زای تیورل شول کل بده مرغه چه چو معتادینو یو بل معتاد اور تواچه و در دوی در دی کار دلیل تر اوسه معلوم نده او در دی پیکی پر تراو در پختن و گرویگنو لپاره ات نفر نیول شویدی
انوز مشخص نیست دلیل کارشان.
په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خوړو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تیرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان اعتیاد یوه روغتیایي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشه یي مواد بند کړل شي د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپله معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی.
اعتیاد د نورو ناروغیو په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پیښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پیچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه شوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله مړه شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیو موسسه په بند
نور محمد هغه معتاد دی چې لدریو میاستو راهیسې په فراه ولایت کې زندانی دی. دا ویل کومې ورځې راهیسې چې زندان تر اوستل سوای څو معتادین په خپل ستر ګولیدلی چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مرسوي دي.
دری میشتی کیگی چی دلتا و سیگم دلتا دیر معتادین ناروغا مرشبی دی لکومی ورزی راهیسی چی زراغلیم دلتا 250 معتادین مرشبی دی دا زمون دا شویتا و گورا بنده دا اوس جور شویم دولت زمون خدمت کرده اوز کرودانه ورتوائیم
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر وو او اوس هم شتمن دی په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د کمتر ډوډۍ تر بسه پسې د وهشتې تر بسې د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد ذاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشهیي موادو بندېدل دي.
دا رکه شپږ لسته چې پکې د اتیا نوي خلک په کلو معتادان دي. دوا هیڅ تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اختی چې بیله مرګ بل علاج نه لري، بلکې نو دا غوړي چې ډیر اکثر په بدو مرضو اختی وسی. 15 میاشتو کې تقریبا د لسو تر 15 پورې انشاء الله تعالی بالا نه دي چې هغه اکثر مریضان نو د ډیر وخت په اختی یو په دوه پر ودرېږي. نو دا غوړي علاج یې د مرګ
موږ وغوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامې روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بسترې کړل شي، خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواکو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پرېښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بستري کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چی معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګ ورته کتل او یا په زندان کې اچول منطقي او اصولي لاره نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی جن بیرته ورغبی
آنها دوباره بتانه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنن.
د فراه د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 613 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی دا بیا چه اویلا دا خبره می ده ازاده راژی ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسه زمان سر سم دخمنی که وی
درنو آوریدون کو تاسه ازاده راژیو آوری چی پر منزونوی چپو سر بیره پسل اشاری 15 اف ام چپو باندی هم آوریده لیسی. په افغانی ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه سته چې په رضاکارانه ډول له نشهیي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمي دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې، د کور نغلا، د ټولنې نغلا، نور مسایلو ته یې مخه کړې وه، خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و. دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد او نور معتادین او نور ټولنه کې دغه اضرار خبرول دی وی ورځ نه بلې ورځ ته د معتادین شمیر زیاتې دلو نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو ترڅو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 نه تر 30 پورې عذاوې لري مونږ طبعا هر وخت کینو ناستې مو وي په میاشت کې یو وار دوه وارې بیا د ټولو مسایلو تر څنګ یو بحث مونږ د اعتیاد یا د نشې د مخنیوي په اړه هم مونږ په مجالسو کې یادونه کوو نو دې کې بیا مونږ درې قسمه تصامیم نسو یو دا چې مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږ د هغوی نبوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي درېیم اړخ مونږ بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس بورډر راوړي د هغوی مخنیوی وکړو تر څو هغوی دا کاروبار ونه کړي
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده که په دې اړه راته معلومات راکړي
چون دا خو زمونږ یو محدود شارک دی دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه منی ولې د نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل اوس په یو دوه نه پیدا کېږي تر دې حده پورې مونږ خواري کړی ده
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بېرته عادي ژوند ته راوګرځي
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی اول موضوع دا ده دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دې نه کوله څومره په ټولنه کې معتبر وي معتمد وي د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلي نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي
بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ د دوی د جومات ملا امام د دوی انډیوالان دوستان هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي ځوانان وي د دا همصنفیان یا مثلا د دوی ټولنې یا د ملګرتیا د اجري خلک مطلب ټولو مونږ استفاده کوو بالاخره دا آماده کیږي چې مونږ سره په دې برخه کې آماده شي او لاړ شي هغه کسان چې رخصي ویلي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل دي دوی په برخه کې تاسو ته مرسته کوي
هغوی ته مونږ د ټول ناول د کار زمینه مساعده او تر څو پورې هغوی ته کار پیدا شي یو ژوندی مثال د حکومت زموږ سره معتادین وو هغوی چې کله جوړ شول نو بیا هغوی دپاره مونږ یو اداره راغلي وه هغوی د خلکو سره مرستې کولې هغوی زرنجان ورکول بیا مو دې کورنۍ ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی د دې زرنجانو نه هغوی خپله استفاده وکړي مزدوري ورباندې وکړي بیا ډېر ښه ژوند د هغې نه جوړ شو بله خبره دا ده چې تاسو ته خو معلومه ده چې معتاد ته ډېر په بده نظره باندې کورنۍ شخړې راغلي جنګونه راغلي د دوی د کورنۍ او د ده ترمنځ مونږ هغه صلحه جوړړو هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل دا کارونه کوو د دې تر څنګ چون معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووایي د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره د یو مریض سره یو مثلا راشه درشه ورسره کوي مړی ژوندی ورسره کوي په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوي تر څو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی
دا د کار په دوران کې ستاسو د فعالیت کوي په مخ کې خندونه څه دي
ډېر زیات خندونه دي اولنۍ ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتک دا یو لوی ستونزه ده ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کیږي د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورزو دویمه ستونزه دا ده چې چون دې فهمي کول دي چې یاره تلاشه ته تداوی کوو ته دې طرف ته مونږ بیا یو د شفخانې تاسو معلومات چې کله دوی اخلي دغه پالیسی داسې د تر څو بریده په خپل خو خرانه شي بل څوک نشي راوستلې نو بنا ان هغه سره خبرې کول یا دوی د قینات ورکول په دې باندې مونږ ډیر زیات اوږدو سنز سره مخامخ کیږو درې مې سنز دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته دغه اعتیاد مواد خرڅي دغه مخونسو دلته دکانداران دي دلته مافیا کړی دي دلته مدې تجاران دي چې
خوی مونتا مختلف تهدیدات رک بل خبر داده چې د معتادین لپاره مونږ نه یوازې شدوی دي کېد نه منشي مونږ دغه لپاره د کار زمينه برابر او مجبور شي په هغه مسلک کې چې د ذکر کړی دی مثلا په کوم مسلک کې د ماهر د پامه غځي کې واشه د مثال په ډول کې یو عالم مخکمالم خو معتاد دی معتاد نو جوړ شوی دی نو کله چې مونږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري هغه ته دوی بیا نو په هغه نظر ورته ګوري چې د مخکې د معتادونو په اسانه غوي نه راځي نو د ډیرو دلایل او د ډیرو قناعتونو وروسته مونږ غوي دي ته خانې کوو چې غوي دي ته کار وکړي
آیا په هدلاس آیا په هدلاس چې معتاد له کول شړل د هغه پر روغتیا څنګه وراغیز لري په دې اړه به د ډاکټر میوند خوشمند خبري واورو
یوازنې ټاپیاګای چې کورنۍ ده متاسفانه هغه دوی له لاسه ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه ساتیابي ورته وي یعنی دغه سرمایه دوی له لاسه ورکوي بلاخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادهروونو کې سرګردانه کیږي به سرپانه کیږي کله چې مریض د کور نه شړل کیږي مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بلاخره دغه مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې ستشي مشکل زیاتیږي او د دې ترڅنګ کله شي چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګر تک کول دی یو مواد نه استفاده کوله اوس مجبوریتونه زیاتیږي خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د صحی لحاظ نور نقصونه ورته رسي مختلف مرزو باندې اخته کیږي رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به دا په څه مشکل کې به بلاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سفر سپد کیږي او اندسه مریض هم به سفر سپد کیږي چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی د کورنۍ سره سره متات مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې وګوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي اندسه مزایمتونه کیږي په غلا باندې لاس پورې کوي د جرم ساته جګیږي اندسه ترڅنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی د میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبل فرنیچر کار کاوه او لدی لارې پریمانه پیسې ګټلې خله ناوړه انډیوالانو سره ناشتي لدی ګټي به برخه کړ تورن چې 50 کالو راهي شي کوټه نه دیتللې د ورځې لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو تسپرلې پیدا کوي او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي دی وای چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یې مواد پرې واخلم دا چې تورن د نشو له عمله نور له سړه وسنوز سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
د نشه مخکې پوسټ دغه نجارې زندلې دغه شیان می جوړونه موبل پر نشار نجارې ما او موټروان هم ته تیران کې شاه عبد العظیم کې اعمال ته هم دغه می کسب و اعمال ته می کار کوه زتیره د میاست یو میلیون دو میلیون حقوق می و زتیر دی عمل که لسی ول بیدلم دی کار و زندگی نم ول بیدلم تقریبا یو سالور کال مخ که متاسم ما بعد اندیوالان و سر پوز بیده که ناسلم زتیر وقود و سخول زتیرم زم بیکارم اصاب ناراحت و پوز زتیر اندقا شیشه وخلم ما یو دود پوز دیگون آخذر آقاسیم کرا کرا پخم و سخ ازدال متاسم ما کار میکوه آل تا صاحب کار را بانده گیر کلمه پا مواد بانده زتیره دیکار نه وشاره لنمه پوزه زتیره بیشت بیکار هم زتیره دیدی عمل لاس نه زتیره چا کار تا ننیگو لنمه آل تا موتر ناری وخمه دیوغانان که زتیره هر موتر تا سیناری که هم لس روپی دی موټر په سر راکوي تر ماښامه پورې سه لیو نیم ځل کار کوم هماغ نه کار کوم چې د عمل پیسې مې پیدا کوم سیخوم څلور پنځه کاله کېږي د دې عمل لاس نه کور نه یم تله او دې عمل کښې اوسېږم زه تېره لس دقې باد شل دقې باد خو مارېږم زه تېره پوس وي زه یې ځای پکړی یم ډېر ډنګر کړی یم پوه شې چې بیا یې ونه سګوم کار نشم کولی وخت چې زه خو مارېږم سګمونه مې اوبه راځي سترګونه مې اوبه راځي زه تېره تر څو چې پیدا یې نه کوم وسخوم مینه بېرته نه نورمالېږم د یو سړي اویلۍ ور واوښتلم وسایل د کور مې هر شی چې و اوچته مې کړل پوس وې راوړل مهربانې مې خرڅ کړل زه تېره پیسې ګوتو ته مسې راغلې لاړم د ساقي نه مې دوا واخېستله ځان مې نیشه کړ ډېره چټي نیشه ده مجبوروي د هر کار ته چې پوس وې هر شی د لاس نه دسې اوسي زه تېره هماغه کار مجبوره یې چې وکړې د دې عمل پیسې پیدا کړې چې ځان نیشه کړې
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د تورن په نوم یو معتاد د نشو له امله له کار څخه سړل شوی دی
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپله ځمکه کې کوکنار کرلې وي او خوشحاله وي چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کېږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کېږي دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کېږي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
وعلیکم السلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسه ته هم ستړی مشی لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کی څه شي کرے
تاریا کرم
تاریا دې ورکشي نوم دې ورکشي ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را غټي
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې چرلې دي ولا کمې یو کلم کټه تری خوړلې تل جیب په کتابانیم
ولی له جیب په کتابانی
دا یو نازولی بوټی دی که لږ هم تږی شو پس وچ دی که تاریا کې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل
خطر راته ووایه څه شی وکرم
غنم وکړه یو ته او یو د زوی دی لوې کولی شئ د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي
اشرف خانه غنم دومره پیسې نه جوړوي تاریا کله ښه دي کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي د خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبکې پلاره څنګه سه د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
هو شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوې
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم
ولې
اوس خو ارزانه دي که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي
نو څه وخت یې خرڅوې
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو
تو مجبه خبرې کوې تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو شبخیل ویل مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنمو په بیه دي
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو د کال غله خو به مو درلود ل
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي د خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبخې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې
ته ښه خبره کوي دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی
که هیچ نو آی ده کال غلخو بموکی دلا
او چرتون پریش ده جر تاریا خست که چه ده انجلی دکتر تا بوزو او کور تا اوڑا را اوڑا یه وازه دنن رزی اوڑا لرو او بس چای غوری او برا تون خلاص سوی دی
خپل خواره استریاوی می ارمان دی مطل دی وایی چه ونویشتل شی خبر بنشی ما دام تجربه شوا بیا به هیچ وقت تاریا کو نکرم د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي موږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio